السلام علیکم لس بجی شوی ازادی رادیو ته وغی اصلن خبرونه امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی او چار وزارت وای پاسانه کې د جولای په 20مه د سی 15 جمعي او ځنګړي غونډې پر مهال دی وټول شمول متحد خپلواک باثباته او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې شوې لدی غونډې د دوه اونۍ تیرې دورسته د قزاقستان قرغزستان تاجکستان ترکمنستان ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحده ایالاتو د بهرنی او چار وزارت په خپل ویبپاڼ خبره کړې لیکل شوې غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی وشي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي اعلامیه کې لیکل شوي په دې غونډه کې په دې خبرې هم شوي چې د افغانستان خاوره نه باید د تاوتریخوالي افراطیت د ترهګرۍ د تمویل یا هم صادرولو لپاره وکارول شي داستانې د غونډې اعلامیه کې سوله او ثبات ته د افغانستان د رسیدو لپاره د ښځو او نجونو مذهبي او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د راتلونکي او مذهبي مشارکت په اړه د سیاسي ډیالوګ د اهمیت یادونه شوي او د یوې داسې ټول شموله پروسې اړتیا مهمه بللې چې د نورو شیانو تر څنګ د حساب ورکوونکي او نمایشي حکومتي ادارو په جوړولو تمرکز کوي دا اعلامیه داسې مال خپرېږي چې د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد له کارولو خوندي ده او د خواهی د دوی حکومت همه شمول هم دی نن د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر باندې لیکلي په ټوله نړۍ کې ځوانان د هغو مسایلو په اړه غږ پورته کوي چې د دوی نسل ته مهم دي هغه زیاته کړې د ځوانانو سره دریږي او د سوکاله مساوي او انعطاف وړ راتلونکي لپاره کار کولو ته دوام ورکوي د ځوانانو نړیواله ورځ داسې مال راځي چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان د بېلابېلو لاملونو له مخې وطن پرېښودو ته اړ شوي تر خوا یې د بېروزګارۍ کچه ډېره پورته تللې او ځوانان نیوکه کوي چې له لوړو زده کړو سره سره دندې نه ورکول کېږي د طالبانو حکومت بیا له دې ټولو ناخوالو سره له ځوانانو غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادا کړې چې د جمعې په شپه په کابل کې 15 طالب وسلوال وژلي او د نورو ټپیان کړي دي د جبهې په اعلامیه کې لیکلي چې د کابل په دریمه حوزه کې د پولیسو خلاصې سره د طالبانو پر پوستې برید کړی او شاوخوا 15 دقیقې جګړه ورسره کړې د طالبانو ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د طالبانو حکومت وایي د دوی دارالافتاء بهر ته د جهاد په نوم د جنګیالیو لیږل منع کړي د خبره زبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یو بیان کې کړې ده مخکې ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې ګنې طالبانو مشر ملا هبت الله په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او د هیواد ته د جهاد لپاره د جنګیالیو تګ منع کړی دی دا خبره ګڼو پاکستاني سیاستوالو هم کړې ده مجاهد بیا ویلي چې ملا هبت الله په دې اړه کوم فرمان نه دی ورکړی بلکې په دې اړه د دوی د حکومت دارالافتاء پریکړه کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای د خپل نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د خوځو پیاوړتیا لپاره کار کوي د پروګرام پرون په یو ټویټ کې ویل د خوځو لپاره د ګندلو ماشونه جوړوي او په دې برخه کې ورسره مرسته کوي څو لدې لارې خپل کورنۍ ته ویل د ملګرو ملتونو لخوا د خبرو شوی او شمیرو لمخې په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر د 9.2 میلیونو څخه اوخته ده او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی نن یا سبا به نوې سرپرست صدر اعظم معرفي شي هغه د خبره د جمعې پر ورځ خبريالانو سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړی د شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوی د لیک په جواب کې چې د چار سنبالي حکومت په جوړولو یو ټینګار کړی ویل چې د تراتو ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس دومره بیان د پکار شریف ویلی چې په دریو ورځو کې سرپرست صدر اعظم معرفي نه کړای شو نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس پکاري دی شي اګست په نهمه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په غوښتنه د هیواد جمهور رئیس عارف اولوی د پارلمان د منحلولو سند لاسلیک کړ پر دې باندې وایي چې تر ژر نوې سرپرست حکومت کار پیل کړي څو ټاکنو ته لار هواره کړي دا خبر
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خبرو کولو د حق پاکله خبرې کوو لمون سره ملما د حقوقي چارو څیرونکو سبحان الله مصبا سه په فایل کې درته وایي چې یو کس هغه هر چا پورې اړه ولري د څومره حق لري چې خپل نظر څرګند کړي البته هدف مې په سیاسي برخه کې ده
مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم له تاسو مننه چې ماته فرصت راکړه په داسې مهمه مسایلو باندې بحث وکړم اصلي خبره خو دا ده چې په یو دولت په جوړېدو کې یا د هیواد په جوړېدو کې یو اصلي عنصر چې د خلک دي او دا خلک هغه وخت خپل معنا ترلاسه کوي چې دوی په سیاسي او ملي حاکمیت کې ښکیل وسي هغه حکومتونه چې د خلکو په ارادو جوړ شوي وسي خلک په سیاست کولو کې او د ملي حاکمیت په تمثیلولو کې نقش ولري هغه کامیاب هیوادونه دی او پرمختګ کړای ده چې تر ټولو عمده مثالونه دی امریکای د هند او د لوی لوی دیموکراتیک ټولنې دي. نو دا یو اساسي حق ګڼل کیږي ځکه چې اصلي هدف د قدرت کې د شریکېدو موضوع او د قدرت تر څنګه په اقتصادي د قدرت او د ثروت په توضیح کې د ډېرو پخواو کلونو را په دې خوا په زرهاو کلونو را په دې خوا د انسانانو تر منځه ستونزې دي او د دې ستونزو د راولاړېدو لپاره دغه نظام د ډیموکراسي چې د منتسکیو د نظر پر بنسټ استوار ده چې د قواو د تفکیک او په زمین کې د سیاسي مشارکت مسایل چې عام وګړي په ملي حاکمیت کې نقش لري د دغه پر بنسټ باندې دا موافقه لار ده او د دې شخړې د حل لپاره یې همدغه لاره ده چې نړۍ په اکثریت هیوادونو کې دا پروسه مخته ځي او ستونزې حلېږي. نو دا یو اساسي حق ده که له دې حق نه وګړي محرومیږي په حقیقت کې هغه نظام یو دیکتاتور او مستبده نظام کېږي بقا نه لري او عدالت نشي تامینولی.
بله لکه نه چې طالبان بیا د دوام ځل لپاره واک ته رسېدلي اکثره کسان په ټولنیزو رسنیو کې او د مطبوعاتو له لارې وایي چې دوی ته دا حق نه ورکول کېږي چې په سیاسي برخه کې خپل نظر څرګند کړي. کله که دوی ځي له کومې رسنۍ سره خبرې کوي نو دوی تهدیدېږي، دوی نیول کېږي، دوی بندي کېږي. په دې هکله مو غوښتل د تاسو نظر ولرو.
او په خوشنۍ سره باید دوی وګوري چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ دوی عمده ستونزه دا وله چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هغه مشرانو یې حتی ستراتیژي نه درلوده او شاید چې په مدوانه توګه یې مخته بوزي او د دې تر څنګه هغه څه چې موږ په سیستماتیک توګه درلودل چې یو ښه د ولس د واک پر بنسټ باندې یو نظام مو درلوده اساسي قانون کې دا یې هم ګونګ برخلیک سره مخامخ کړ. نو کله چې اساسي قانون له منځه لاړل د خلکو اساسي حقوق د خطر سره مخامخ شول او په تېرو دوو کلونو کې ډېر عمده اساسي حقوق د وګړو تر ستونزې ورته پیدا شولې، محرومیتونه او محدودیتونه پکې راغلل چې په هغې کې مهمه یې همدغه و چې ملي حاکمیت کې د خلکو د نقش موضوع وه، رسنیو د ازادۍ نه نیولې د سیاسي احزابو تر د ازادۍ پورې او د رایې د انتخابول او د کاندیدېدل دا ټول او د دې تر څنګه طبعاً د کار حق، د تحصیل حق، د عادلانه محاکمې او مساواتو همدغه رقم هغه حقوق چې په 1920 کال اساسي قانون 22 مادې نه تر 95 مادې پورې په مشخصه توګه دغه راغلي ول اکثریت د دې ځکه محرومیت رامنځته شو چې د اساسي قانون دوی ملغا کړ. دا په خوشنۍ سره باید دوی چې تر اوسه پورې هم روان ده سره دې چې طالبان وایي چې ازادي د بیان لرو خو حقیقت دا ده چې د 1920 شوی تضمین دې شتون نه لري چې که دوی په هر بهانه باندې که زړه وغوښته ژورنالیست تر څېړنې لاندې راوسته، سیاسي مبصرین راوستل او عامو خلکو که تظاهرات وکړل، په هر بهانه چې وله دغه محدودیتونه همدغه دي چې دوی رامنځته کړل باندې حقوقو کې او دا لړۍ تر اوسه دوام لري او دا تر هغې پورې ورکېدای نه شي چې دوی یو نوشته شوی تضمین چې اساسي قانون پر بنسټ باندې وسي ورباندې توافق ونه کړي، په هغې کې نړیوال ستاندردونه وسي، تضمینونه وسي، تر څو عام وګړي د دې تضمین پیدا کړي چې که موږ یوه سیاسي مبارزه کوو، که سیاسي حزب یا مثلا جمعیتونو په جوړېدو یا دې ته ورته ازادي د بیان نه چې په هغه رقم چې قانون حکم کوي استفاده وکړي، دوی نه شي کولی مګر دا چې یو تضمین یا یو سیستم رامنځته شي چې عام وګړي بیا دا مشکل خپل حل کړي.
بله مصباح صاحب، تاسو د خپلو خبرو پیل کې ویل چې کله یو څوک په سیاسي برخه کې بحث کوي خپل نظر وړاندې کوي، په هره برخه کې چې وي خو د موږ او تاسو بس سیاسي اړخ باندې دی، دا د حق دی او دا حق څوک نشي ورنه اخیستلی، مګر لکه څنګه مو چې اشاره وکړله اوس دغه حق له خلکو نه اخیستل سوی دی، دوی بس نشي کولی. دا به څومره بدې پایلې ولري په طالبانو باندې، په عامو وګړو باندې؟ هغه بد تاثیرات کوم دي؟
ګوره، حق د خدای تعالی نوم ده، یو ثابته شی ده او په هیڅ حالت کې تغییر وړ نه ده. یو سلسله اساسي او ذاتي حقوق چې وګړي لري هغه د پیدایښت نه سره یو ځای لري. اوس مهمه مسله دا ده چې که په یو ټولنه کې د عامو وګړو حقوق تضمین کیږي نه هلته بی عدالتی رامنځته کیږي، او عدالت د ټولنې مسیر تعینولو کې ډېر اساسي نقش لوبوي. که عدالت پلی شو نو ټولنه به مثبت خواته ځي او پرمختګ به کیږي او سوکالي و امنیت به راځي. خو که چېرته عدالت تامین نشو، خلک عقده اخلي، د نظام په مقابل کې درېږي او ستونزې را جوړوي. نو اوس په شته حالت کې چې د دغسې اساسي حقوقو لپاره کوم خاص تضمین شتون نه لري، او دلته عمده ستونزه دا ده چې خلک په لومړي قدم کې کرکه په زړونو کې را پیدا کیږي، په زمینه کې فاصله اخلي د نظام سره، د نظام په مقابل کې درېږي. هغه همداسې یو آسیب پذیره هیواد لکه افغانستان چې 50 کاله په استخباراتي لوبو کې، په نیابتي جګړو کې او په انواعو د تبعیضي مواردو کې راښکیل هیواد ده، چې له دې موارد ډېر زیات متاثره کیږي. یعنی دلته په اسانه د نظام په مقابل کې خلک جګېدای شي، او په اسانه باندې د دې امکانات شته ده چې د دوی په مقابل کې وګړي یا هغه هیوادوال چې دي اتباع دوی راجګ شي. نو شته حاکمه نظام ته لازمه ده چې د وګړو اساسي حقوقو ته خاص درناوی وکړي، او د دو د تضمین لپاره یو خاص میکانیزم رامنځته کړي چې هغه پرته له اساسي قانون نه په بله لارې ممکنه نه ده.
یو بل څه چې په دې وروستیو کې ډېر پېښېږي، هغه دا دی چې کله یو څوک په یو مورد کې بحث کوي او بېرته بیا دوی ورباندې خبرېږي چې خبرې کړي، بیا دا نفر په زور بېرته بیایي په جبر سره بل ډول خبرې پرې اړوي، او هغه کومې خبرې چې مخکې کړي هغه ټولې ورباندې ردوي. آیا دا کار د دوی ټولنې ته، نړیوالې ټولنې ته په حساب غولولی سي چې نه خبر داسې نه ده، دا رقم ده، او که دوی اسې خپل ځان خوشحاله کوي دا یو کاذب کارونه دي چې دوی کوي؟
او دیگه خو هیڅ شک نشته ده. ګوری کله چې یو حق مثلا مطرح شوله لکه د بیان د ازادۍ، دا خو داسې یو حق نه ده چې یوازې په افغانستان کې شتون ولري، خو دا خو په ټولې دنیا کې د دې لپاره میکانیزمونه په نظر کې نیولي دي. او دې ته کوم تعریف چې راغلی ده، هغه دا ده چې پرته له کوم سانسور نه یو څوک وغواړي د خپل د حق نه بیان، د خپل د زړه خبره وکړي. البته محدودیتونه شته په هغو مواردو کې چې بیا ملي منافع په خطر کې اوسي، هغه بیا د اکثریتو هیوادونو کې د دې هغه لري ممانعت ورته شتون لري. اما کوم څه چې طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه پرې باندې وغولوي او په زمین کې خلکو باندې فشار راوړي، او تر وروسته له دې چې یو څوک یو نظر ورکوي او بیا هغه تر فشار لاندې راځي، دلته له یوې خوا خو د هغه شخص سره له دې چې اساسي حق دی لکه د بیان د ازادي حق ده، د دې د محدودیت تر څنګ یو سلسله نور حقوق یې تر پښو لاندې کیږي. مثلا په خپل سر توقیف، په خپل سر محاکمه، تعذیب د انسان، او د ازادي د محدودیت. یعنی دلته انواع د نورو اساسي حقوقو په دې کې نقص کیږي، او د طالبانو لخوا نه توجیه اصلا د قبل دو ور نه ده که هر څه ورته وایي، مگر دا چې کوم څه چې دوی کوي د قانون په مطابق وکړي. نو طبعا نړیواله ټولنه خو په دې موضوع باندې، د نړۍ په سطحه باندې دا مسائل منل شوي مسائل دي، په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نړیوال په دې نشي غولېدلی، او نه هم عام وګړي دي. افغانستان د افغانستان خلک هم خصوصا په دې 40 کلونو کې د پوهې کچه لوړه شوله، سواد پورته شو، د خپلو حقوقو نه باخبره دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ دغه حقوق چې اوس پرې باندې بحث کوو، خو د اسلام کې اساس لري. د دې تر څنګ به د موږ دغه حقوقي یو د اساسي قانون پر بنسټ کوم نظام چې رامنځته شوی دی، د 40 کلونو را په دې خوا دغه اتو اساسي قوانینو کې چې په مختلفو وخت کې دلته نافذه دي، په دې ټولو کې د حقوق ول او خلک په دې خبر دي. نو د طالبان لخوا نه دغه کړنې توجیه پذیر نه دي، پرته له دې چې موږ دې ته یو استبدادي عمل وایو، او د خلکو د وګړو اساسي حقوقو د نقص تور پرې ولګو، بل هیڅ توجیه نه لري.
کوم څه چې موږ او تاسو یاد کړله، نړیواله ټولنه دا ویني چې ورځ تر بلې خلک سانسوریږي، دوی خپل نظر نشي څرګندولی، مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی اقدام نه کوي. تاسو چې په دې برخه کې همیشه له موږ سره بحث لرئ، د تاسو برداشت څه دی؟ ولې دوی یو جدي ګام نه پورته کوي؟
ښه، نړیواله ټولنه خو په خواشینۍ سره باید ووایو چې په 45 کلونو کې د افغانستان په موضوع کې صادقانه کار نه ده کړی، بلکې ښکیل دي. ځکه چې نړیوالې ټولنې دې جنگونو عامل کیږي او اوس هم دوی هغه خپلې کمې برنامې چې دي هغه مختبی فقط یوازې خبره داده چې دوی خبرې د شعار تر حده پورې دي کنه نو افغانان کړیږي او دا اوس هم سید ظاهرا دا وضعیت په افغانستان کې لکه ښی مسکنه شانته امنیت به وسی ولی حقیقت داده چې موږ له هغه ټولو نعمتونو نه چې نور هیوادونه له هغه نه برخمن دي محرومه یو دی او یو ستراتیژي یو څه چې موږ روښنایي ته بوزي نشته او په دې کې نړیواله ټولنه سکوت اختیار کړی ده. دا وضعیت په هر حال د قبلېدو وړ نه ده د افغانانو لپاره د عامو خلکو لپاره ځکه چې د دوی کم دریز د دوی دغه کم موارد لکه چې کم شرایط چې ایښي دي خصوصا د جمهوریت نسکورېدو نه را په دې خوا چې هغه د عامه شموله حکومت او د ښځو د ونډې او همدغه رقم تروریزم سره مبارزې یا دې ته ورته کم شرایط کم وړاندیزونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا شوي او تر څنګ چې کله کم جوابونه د طالبانو لخوا ورکول کېږي په دې کې تاوان عامو خلکو ته ده ځکه موږ هغه اصلي څه چې ورته ضرورت لرو چې هغه د فقر د اوسني بحران نه د وتلو موضوع ده د سیاسي کوم بحران کې چې افغانستان ډېر بد راښکیل ده او د دې تر څنګ دغه ټولنیز بحرانونه او دغه د حقوقي بحرانونه چې ورسره مخامخ یو دا لا ورځ تر بلې نور هم کړکېچن کېږي او ستونزې عام وګړو ته زیاتېږي نو نړیواله ټولنه دلته هغوی هغه کم نقش د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ چې افغانستان د هغه د پخوانیو غړو له جملې نه راځي د هغه منشور سره په ټکر کې دي او د دې تر څنګه په نړیواله سطحه باندې کم ساختارونه چې رامنځته شوي دي که هغه د بشر د حقوقو شورا ده که هغه د امنیت شورا ده که هغه د اقتصادي شورا ده او یا هم منطقوي سازمانونه چې کوم جوړ شوي دي چې د هغوی هدف یوازې همدا ده چې د هیوادونو په سطحه باندې د کومې ستونزې چې دي هغه هواري کړي خوشنۍ سره چې هغوی دا نقش نه لوبوي او حاکمه ډله هم پرته له دې چې دغه ملي منافع او ملي د خلکو دغه کوم درد چې ورسره دا اوس ورسره مخامخ ده دا په نظر کې ونیسي یوازې همدې ته خوشحاله دي چې دوی په قدرت کې دي او دوی د خپل کار ته په همدغه رقم سره ادامه ورکوي چې په دې رقم سره مختلف شو طبعا پایلې به منفی وي لکه دا اوس چې موږ یو منفی مسیر ته روان یو
اوس خو حالت داسې راغلی له یوې خوا نړیواله ټولنه لکه څنګه چې مناسبه ده اقدام نه کوي له بلې خوا نه طالبان د خلکو پروا نه لري چې دوی په څه رقم وضعیت سره مخامخ دي دوی خپل نظر ته نه پرېږدي په تېره بیا سیاسي برخه کې خبرو ته نه پرېږدي اوس خلکو ته څه کول پکار دي خپلې خبرې څه ډول یو چار چوکاټ کې تنظیم کړي چې هغه د دوی اساسي او بشري حق ته نظر ورکول دي خبرې کول دي هغه له لاس ورنه کړي او هم مشکل ورته جوړ نه شي
ها یو څه د یادولو وړ ده چې که طالب هم د لندن افغانستان خلکو جوړ ده که جمهوریت هم و که مجاهد و که کمونیست و که هر نوم باندې و لندغه وګړو نه را جوړ ده خو موږ وګړو کې له دې چې دغه د قدرت او د سیاست ته د رسېدو مسله وله د دې تر څنګه دغه قومي و سمتي و مذهبي و دې ته ورته دغه ستونزې ولانجې چې دي د دغو شیانو پر بنسټ باندې د دوی سترګې ړندې دي لکه دا اوسني شته نظام باندې اوس فکر وکړئ چې طالبانو ټول غړي به اویا اتیا زرو پورته نه اوسي مګر نن سبا هغه د په میلیونو خلک دي چې د همدغه نظام صحیح ده د هغه شي د طرفداري وکړي چې هغه مثبته اوسي ولې داسې لابي ګري داسې موارد چې هغه موږ یې په سترګو وینو چې هغه د موږ راتلونکي لپاره ډېر خطرناک ثابتېږي او دوی بیا هم ورسره ملتیا کوي دا به زه فکر کوم چې یوه تاریخي ناځواني وتي لازمه ده چې دوی د خپل په هغه ستانداردونو بحث وکړي او طالبان تر فشار لاندې راولي او غږونه د خپل پورته کړي چې هغه ستاندارد د موږ د راتلونکي لپاره ګټې ولري لکه د نجونو د تعلیم مسله د ښځو د ونډې موضوع په همدغه رقم په د یو مدونه نظام د شتون موضوع چې رسمیت پېژندلو زمینه مساعده شي نړیوالو سره د روابطو د اقتصادي برنامو لپاره همدغه رقم په دغو ټولو مسایلو کې نو دې کې خلک لازم دي چې د خپل په ښه او بد باندې پوه شي چې او تر څو د مواردو په مقابل کې مبارزه وکړي، او که خلک راسم نشي نو ډلې خو به راځي. 30 میلیونه خلک یو خوا، یو 50 زره یو لک نفر بلې خوا یو خوا کېږي. په دغه 30 میلیونه خلکو باندې بندسې په کلونو کلونو حاکمیت کوي. مګر دا چې د 30 میلیونه که وتوانېږي چې یو څه هم د خپل دغه خیر باندې پوه شي او ګټې په نظر کې ونیسي، زه فکر کوم چې بیا به هیڅوک په مقابل کې ونه درېږي. دغه ستونزه شته ده، دغه چې نړیوال یا دغه نیابتي جګړې یا دغه نازوانه همسایګان د موږ مداخلې کوي په دې مسایلو کې، علت یې همدغه ده چې دغسې ناپوهه خلکې را ګیر کړي دي او په دو باندې د خپلې پروژې عملي کوي. که واقعیت خدا ده چې کوم تصویر چې اوس افغانان افغانستان نه ده، دا اصلي تصویر نه ده. اصلي افغانان په یو بل حالت کې دي چې هغوی لازمه ده چې هغوی هغه خپل تصویر را وباسي، هغه تصویر چې یو واقعي افغانستان چې 50 کلونو مخکې وه، په نړیواله سطحه یې درلوده، یا په تاریخي لحاظ باندې 300 کلونه را په دې خوا چې و، په دغه کې هغه تصویر بیرته د خپل ترلاسه کړي.
بله، په اخر کې که په دې خبرې وکړي راته چې حاکم نظام د څه کول پکار دي چې له خپلو دا ډول کړنو لاس واخلي تر څو د افغانستان خلک لکه څنګه چې تاسو خپل خبر کې ویل ټول ضرر عامو خلکو ته رسیږي، په حساب هغه بیچاره خلکو ته رسیږي. حاکم نظام ته څه وایي چې دغه ملت نور ونه ځوروي، دوی ته عادي اقل د خبرو کولو حق ورکړي؟
حاکم نظام ته خو په لومړي قدم کې یو شی ډېر مهمه ده چې دوی د خپل مشروعیت ته یو میکانیزم په نظر کې ونیسي چې دغه په ملي سطح هم مشروعیت رامنځته کړي. ځکه دوی که هغه 2000 کال نه مخکې هم ځانونه حاکم بلل، د زور په واسطه باندې راغلي وو، او د زور حاکمیت خو مشروعیت نه ده کنه، خو د زور د توپک په زور ده، او هغه پرته له انتخاباتو بله لار نه لري. خو دوی په خواشینۍ سره چې په دې مواردو کې اصلا ورسره بحث نه کېږي. نو ملي مشروعیت، نړیواله مشروعیت، یو مدونه نظام، دی اساسي قانون پښتون کې امکان لري تر څو چې دغه اساسي لا ستونزې د خپل حل نه کی، دا شته نظام به هیڅ عنوان باندې پرمختګ ونه کی، هر څه به همدغه سم سکنه رواني لکه دا اوس چې وسی. نو د خلکو اراده ته درناوی، د خلکو حقوق ته درناوی، یو سلسله حقوق دي چې هغه به اساسي قانون سره هیڅ ربط نه لري، چې هغه د ازادي حقوق دي، حق ده، هغه د تحصیل او د تعلیم حق ده، او هغه همدغه هم د سیاست ته د زمینی حق ته چې خلک په سیاسي قدرت او په سیاست کې خپل د اظهار نظر کې و عدالت ته د لاسرسۍ حق ده. یعنی دا حتی که د اساسي قانون شتون هم نه لري، په دې موردو باندې ډېر لازمه ده. د کار حق ده، اقتصادي برنامو لپاره کار کول دي، د ټول کې باید داسې کار وشي چې تر څو د خلکو په زړونو کې نفرت رامنځته نه شي، فاصلې ډېرې نه شي، او خلک علاقمند شي، کار وکړي، بیرته دوام پیدا شي. تر ټولو مهمه، یعنی کچیرته دغه ستراتیژیانی چې د تداوم او د استمرار تضمین کوونکي وسی، طالبان په نظر کې ونه نیسي، البته په نوښته شوي توګه که هغه په داخلي سیاست وسی او که په نړیواله سطحه باندې بیرونی سیاست وسی، داخلي کړنې چې وسی ټول فعالیتونه، دا چې نه وسی دوی دوام بیا له ستونزو سره مخامخېږي. وضعیت ډېر حساس ده، او لازمه ده چې دوی یو څه وکړي. تېرو 2 کلونو کې دوی هیڅ هم نه دي کړي، دا په هیڅ عنوان موږ ته د عامو وګړو ته د قبلېدو وړ نه دي، دوی هیڅ برنامه نه لري، او لازمه ده چې دوی مخ په نظم و نظام او په ستانداردونو ولاړ شي تر څو عام وګړي احساس مسؤلیت وکړي او د هغه پر بنسټ باندې به مخته ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خلکو د خبرو کولو پاکه خبري وسویل. موږ سره میلمه و دي حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا، تربیه فرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
آزادی ملمه السلام علیکم. د آزادی ملمه خبرونه ته خره غلست. ترنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د آزادی ملمه په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله، خو اوس په ترکیه کې اوسېږي، ملمه دی. سمیولا شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسیږي چې وایي برخلیک یې نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر و او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالي شورا منتخب غړی هم و. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواري سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوم. له ښاغلي شینواري څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو میاشت چې راغلی ما ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم. او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالي چارې دا مې پر مخ وړي، اوس فعلا کوم کار نه کوم.
شنوره صاحب، زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم. په ترکیه کې تاسو څه کوئ؟ وختونه په څه تیروئ؟
والا وروره، زه خو هیڅ نه کوم. تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې، فعلا کار ما نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زموږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شوې د نوي حکومت سره. نو کوم خلک چې مونږ سره وو هغه چې وو په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نور مو کار سیستمونه ښه وو. نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو، ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي. نو ما هماغه وو چې دغه نوی نظام راغله، مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پرېښودې. نو زمونږ دغه انسټیټیوټ یو سکوت حالات ته لاړه، یعنی بس سکوت شو. مصارف ډېرو او دغه یې نشو پوره کولی، مصارف یې نشو پوره کولی.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست، د څه شي انسټیټیوټ و او د څه لپاره جوړ شوی و؟
ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ، زما پلار شهید ډاکټر اشرف به تاسو پېژانده، نوموتی ډاکټر و. کله کله به امریکا غږ آشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو، ما وغوښتل چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ و. د دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک و، غریب و، هلکان و، جینکۍ وې. نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیوه، په نیمه تخفیف ما نیوه. ډېر چې غریب و هغه ما فری نیوه. نو هماغه و چې مونږ مخکې روان و، ډېر ښه سیستم روان و. بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي. نو بیا اقتصاد خراب شو، نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړه.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل، یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خو خپله یعنی مطلب عمومي رئیس وم، کنه ما درس نه ورکاوه. مونږ سره نور استادانو لکه مطلب ما نیولي وو په ساتوار باندې یو نیم څه، دوه سوه، دوه نیم سوه روپۍ ما ورته ورکولې. نو خپل از کنټرولر هم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سمبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی. صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و، خلک بېوزله و. نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی، په 50 پیتر په نیمه تخفیف. او هغه خلک چې به واقعیا غریب وو، ما به هغه څارله. زه به کوم مطلب ملک نه به پوښتنه کړه، هغو نه به پوښتنه کړه. هغه ما پری نیوله، یعنی مطلب ما پری روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د 2000 نیم زره خوشه محصلین و انسټیټیوټ نه فارغ شوي. د سیس وسې نه لاره دومره داسې خلک دي. تاسو ته پته لګېږي د افغانستان چې ما ته به داسې خلک راتله چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی، او هغو سره به دا شوق و چې زه باید یا اتواله سمپاس یا پنځه سمپاس ټی بی زده کړې وکړم، نو هغه سره مطلب ما همکاري کړې ده. فارغان شوي شپېتو کالو پنځه شپېتو کاله ماتلین ما لرله.
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي؟ کومو رشتو
لکه قابلګي شو، نرسنګ شو، ټیکنالوژي شو، پروتیس شو، دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې، دغه کې مونږ فعالیت کاوه، لکه جواز یې مونږ ته د پنځه رشتو راکړی.
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم؟
دا مونږ یو جواز لرو، خو بیا مونږ څانګې ورسره جوړې کړې وې، لکه ما په مارکو کې هم څانګه لرله. خپلو مشرانو مانه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړي، همداسې مندره کې ما څانګه لرله، هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي، زمونږ دغه لوران او زامن هلته نشي تللی ځکه مصارف ډېر دي، جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ راتګ خرچه د میاشتې 4000 روپۍ راځي. نو بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاصه کړم، مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله.
اوس مو هغه انسټیټیوټ چا ته پرېښی، بند دی که لا هم فعال دی؟
نه، اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی، بند دی.
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل؟
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و، یوه څانګه یې په مارکو کې وه، یوه مندره کې وه. تقریبا مونږ زرو خوشه محصلین لر پیلن او وزره تزره خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې.
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست، په کوم هدف؟
او هغه هماغه سپات شو، زه د خواته ترکیه خواته راغلی یم.
یعنی هدف ستاسو څه و بلاخره؟ په کوم امید، په کوم نیت باندې د خواته راووتئ؟
والا دا سیو چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو، نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته، او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل هغه ملک ته لاړ شو، یار ملک ښه وي، نو په دې امید راوتلي وو. نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ، بیا هم په پام کې لری یا په نظر کې مودی یا هیله لری چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا راژوندی کوي؟
یاره نه، پلان کې نه لرم، ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو، مات شو. کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول، او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته به تلم، هلته به محصلینو باندې ګرځېدم، څه ستونزه څه مشکل، استادانو ته به مو وویل چې یو منټ باید تاسو ناوخته نه کړئ، خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ. همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول. ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړی، هر شي ته ما ټایم ورکړی. ولې زما هغه کمې هیلې وې، زما کم ارمانونه وو، هغه پاتې شو. نو بیا د فعالیت
په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي پخوا، چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوې دي، نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس افغانستان ټول هیلې چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي، هغه هېڅ یو حکومت نه یو حکومت په راشي، هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره، ځکه دا روپۍ غواړي، سرمایه غواړي. مونږ سره نه څوک کومک کوي، نه کوم وکیل مونږ سره تېر جمهوریت کې کومک کړی، نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی. دا خاص ما چلاوه، د خپل جیب نه ما چلاوه. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی. نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسه وي کله نه وي. نو چې همکاري درسره ونه شي، د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی، زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه وه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې و چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه او ډېر پرمختګ یې کړی او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نیولې غنیخیل ولسوال، قومندان د امنیا، همداسې ښاروال تر والي پورې، تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د سیاحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بعضې چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې، هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی، لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کول، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وې؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري، مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان، چې هغه مستقیما هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د قومندان نه، نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي. خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې اوس مونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وی اړیکه لرئ، که ټول اړیکه مو پرې شوې دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکه پرې شوې دي، بس نوې حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړ، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غنیخیلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا غږ آشنا راډیو سره یې خپله کله کله مرا دغه خپرونې کولې. نه پوهېږو، یو لوړ شخصیت و، نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه، خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامخته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پیښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازي نو هغهلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي، ډېر زیات غریب به راټولو، تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول پریو هیڅ نه و، نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله و، ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو یې تر اوسه نه وي پوه شوي، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې مرکې کولې، لکه امریکا غږ نور راډیوګانې سره، نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وژل شوی نو کېدای شي. نور خو هېڅ کومه دښمني نه لرله، بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنې مطلب ټول خلک پرې خوشحاله و، هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بیل لکم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه؟ هغه کیسه راته وکړئ.
والا ډېره دردونکې پېښه وه، زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلم، کله زه ناست وم اوس هم یادېږي، یو تره زوی مې راغی، ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشت، بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی، یو ګنټه مزل ما همداسې کړی، خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و، کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی و، په همدې ورځ باندې مې روژه و، نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته، ډاکټران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوې وه، پرام شوی و وخت ډیر وشو نو چې بیا ګینټه وروسته مونږ روان ک نو غازی امان الله خان سره سا ورکړو شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
ولا راتلونکي ته خو مونږ ډیر امیدونه وو یعنی ډیر زیات امیدونه ورته لرله. زمونږ کوم امیدونه چې زمونږ کوم دغه چې هغه اوس فعلا اوبو باندې لاهو شو امیدونه هم ډېر زیات وو خو هغه ټول لاهو شو نو بس څه امید لرو نو بس امید
نشته. مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو. کوم پلانونه چې مونږ لرله او هغه مخکې روان کړو هغه ټول پات شو افغانستان کې نو دینه مخکې به ګورو څه کېږي.
او څومره درس مو ویلای؟ په کوم ځای کې مو درس ویلای؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلې دي هلته خوا پوهنتون کې.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسېږي خو د ژوند د تېرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلا یو څه خپله شخصي دغه لرم سرمایه لرم خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته. نو داسې خوشي به م نه کېږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه مونږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مې کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه هغو افغانستان کې دي، زه فعلا ترکیه ته راغلی یم، هغو هلته دي.
له ماشومانو سره کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، د هغو احوال او پوښتنه کوم نو بس خپل ستونزې مشکلات سره شریکوو یا څه وي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم، مشر زوی مې دولس کلن دی، پسې نهه کلن دی، او بیا ما لور ده اوو کلو، پسې څلور کلو، یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه یې کوو او زما پوښتنه کوي نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې له هغو سره تاسو خبرې کوئ پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدې دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چېرته یاست، او بس څه وکړو، دغسې مشکلات مونږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس مونږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي، او هم تماس نیسي مونږ سره، حتماً ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیې ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیې ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لره کې بعضې مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه را رسېدلی. زه خو لږ ښه راړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وهل شوي په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران. زمونږ د افغانانو سره ډېر دومره کړولي وو، دومره دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کلم نه. قاچاقبر باندې باید، زما دا پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زمونږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنی بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه یې چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلی، یا هغه هملته هدیره جوړه شوې، هر افغان چې مړ کېږي هملته یې ښخې. مونږ سره یو ملګری او هغه مونږ سره راته، هغې وویل چې ما په خپلو سترګو څلور پنځه جسدونه ولیده چې هلته پراته وو، خو زه یې دومره والی اومه چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی، او ما هملته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه، زلزلې نه مونږ لرې وو، یعنی مطلب انکاره کې وو، زلزله وه خو دومره نه وه لکه دغه نور ولایتونو کې چې خرابین کړي او خلکو ته ذهنونه رسولي دي.
کله چې زلزلہ وشوله تاسو وایي چې تاسو په انقره کې وای، مګر ستاسو عزیزان دوستان ملګری په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
او تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه، افغانانو ته نقصان رسولی دی لس ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او څه کسانو هملته په لیلیا کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیا هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات تر راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
کمو تک د جرمنی خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ، که هغې خواته ونه شي بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو هم نه کېږي، ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو همدلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان درسره دي؟
دلته ما سره تقریبا اووه اته کسه افغانان دي، او دلته تقریبا اتو کلونه همدلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور یې دی. نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي، ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه اوزګار یاست؟
نه، زه فعلا اوزګار یم، کوم کار اوس پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم. نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو. لکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي، نو زه به څه کار وکړم. لکه که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولی نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زموږ ډېر خوږ ژوند و. هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و. نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق دی. کلی کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي. نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و. پسې خفه یو، پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو، تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لرئ، جمن درې، هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بې درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې بې درسه دي، نو مکتب ته نه ځي، ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه، چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه، زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دوی آینده خرابېږي او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو ملت د هغو همداسې تېرېږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن نه یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچیمو مکتبونه وای تحصیل وکاندي د وطن خدمتګار شي وطن ته یو څه وکاندي په همدغه باندې لګیې.
سمیع الله شینواری ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو موندلی شئ. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
افغانستان دا غرونه ਜਿਨੇ